The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2020 کال د نومبر 2 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی ده. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. خلاول خوښی د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي طارق ارین ویلی دی چې ترهګر سو سات مخ کې د کابل سرکاري یونیورسيټي په نخښه کړی ده او یونیورسيټي تا وردن نه شوې دي. هغه زیاته کړې امنیتي ځواکونو سره د ترهګرون خطه هم شروع شوې ده. د پاکستان د احتساب ادارې فیصله اورولې د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف او د هغه سره په نورو باندې با په 11 نومبر باندې فردي جرم لګی. دغه فردي جرم باندې منی لانډرینګ په مقدمه کې لګول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایتوالیا یکشنبې په ورځ اعلان کړی حکومت فیصله کړی دا چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر وی برخې ته چې پاکستان ورته گلګت بلتستان وای ابوري صوبایي حیثیت ورکړی شي. خو هندي چارواکو دغه اعلان ته په جواب کې بیا هم ټینګار کړی دی چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت ټول کشمیر د هند د خاورې یو نه بېلېدونکې برخه ده. سټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي طارق ارین وایي چې اترهګرو سو سات مخکې د کابل سرکاري یونیورسيټي په نخښه کړی دا او یونیورسيټي ته ادوردن نه شوې دي. کابل یونیورسيټي کې د 14 وروستو وسلوالو د امنیتي ځواکونو سره نخته هم شروع کړی دا. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي طارق ارین ویلي دي ځنګړي امنیتي ځواکونه پوره پوره کوشش کوي چې په پیښه باندې قابو موندي. اني شاهدین وای چې لا هم د زیروان دي او امنیتی ځواکونه د پیخي د زینا طالبلمان راواسي. د کابل یونیورسيټي مرستيال فیصل امین میډیا ته ویل دي چې د یونیورسيټي شمالي دروازې نه ابرج شوه دي. نو موري ویل دي حالات اګډوړ دي او کوشش کیږي چې د یونیورسيټي نه طالبلمان راوستل شي. په یاد په هنتون کې شاوخوا 8000 طالبلمان سبق وای. دا پیخه په داسې موقعه رامنځته شوې ده چې د کابل یونیورسيټي کې د افغان او ایراني د کتاب نمایش هم روان وو. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی په کابل کې په کابل یونیورسيټي باندې برید او چاودنه د اسلامي اماراتو د مجاهدینو سره هیڅ تعلق نه لري. خو بلې کومې ډلې هم وسه پورې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان د احتساب ادارې فیصله اورولې د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف او د هغه سره نورو باندې با فردي جرم ولګي. دغه فردي جرم باندې منی لانډرینګ په مقدمه کې په 11 نومبر لګول کیږي. ریپورتونو تر مخه شهباز شریف په 28 ستمبر د احتساب ادارې یا نیب لخوا په منی لانډرینګ مقدمه کې پس د هغې گرفتار کړی شو چې د لاهور های کورټ د هغه د ضمانت خواست رد کړو. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز مشري مریم نواز میډیا ته ویل دي چې راتلونکي کال به د الیکشن کالي او دا چې څوک هم د جمهوری مشرانو نه دومره نه یریږي چې څومره د پاکستان تحریک انصاف حکومت. مریم نواز په لاهور کې یوې دستوري ته وینا کې یو ځل بیا په موجوده حکومت او فوج باندې سختې نیوکې هم کړې دي چې ویلې دي دغه ادارې دی د یو سیاسي ډلې پر شا ودرېدو په ځای خپلې تګلارې ته بیا نه کتنه وکړي. خو په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې کله مخالفه ګوندونه په بلیک میل کولو کې پاتې راغلل د فوج استخباراتي ادارو د مشرانو پر ضد خبري شروع کړې. عمران خان دا هم ویلي چې که هر څو شي خو دوی ته به ان آر او ورنکړي. په گلګت بلتستان کې یوې دستوري ته وینا کې عمران خان زیاته کړه دا هر څه ځکه کیږي چې ګنې عمران خان دوی ته ان آر او ورکړي خو هغه ټول قوم ته وای چې عمران خان به کله هم دوی معاف نکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایتوالیا یکشنبې په ورځ اعلان وکړو چې حکومت فیصله کړی دا چې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر وی برخې ته چې پاکستان ورته گلګت بلتستان وای ابوري صوبایي حیثیت ورکړی شي. هندوستان چې د کشمیر دوه پادریمه برخه تر ولقې لاندې ده او د پاکستان غوندې د ټول کشمیر داویدار دی د اسلام آباد لخوا گلګت بلتستان ته د دغه نوی حیثیت ورکولو غندنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ گلګت بلتستان ته چې شاوخوا 12 لک آبادی لري او د هیمالیا غرونو په لمن کې پرتاخ خپل سیمه ده سفر وکړو او هلته خلکو ته وویل غواړم د گلګت بلتستان خلکو ته مبارکي وکړم په دې چې موږ فیصله کړې ده گلګت بلتستان ته ابوري صوبایي حیثیت ورکړو کوم چې د ډېری مودې راهسې د دوی غوښتنه وه. عمران خان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو په خپل بیان کې چې په ټي وي کې خبرېدو ویل چې دا فیصله د کشمیر په اړه د اقوام متحده د امنیت شورا د قراردادونو په چوکاټ کې شوې ده. عمران خان په داسې وخت کې گلګت بلتستان ته لاړو چې د نومبر په 15 به هلته د ځای اسمبلی انتخابات کېږي. اخوا هندي چارواکو د پاکستان وزیر اعظم تازه خبرو ته په جواب کې بیا هم ټینګار کړی چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت ټول کشمیر د هند د خاورې یوه نه بېلیدونکې برخه ده. د هند خارجه وزارت ویان انوراګ شریواستف ویلي د هند حکومت د پاکستان دا کوشش په کلکه ردوي چې د خپلې ناقانونه او جبري ولکې لاندې د هند په یوه علاقه کې مادي تبدیلیانې راولي. د هند خارجه وزارت ویان د پاکستان نه وغوښتل چې په فوري توګه دي ټولي هغه سیمې پرېږدي کوم چې د ده په وینا ناقانونه لاندې کړي دي. یاد دي ګلګت بلتستان یوازینۍ ځمکنۍ لاره ده چې پاکستان او چین د یو بل سره یوځای کوي، او د دې دوه ملکونو ترمنځ د سی پیک غټي منصوبې مهمه برخه هم ګڼل کیږي. د پاکستان خارجه وزارت بیا د هند دغه خبرګون ته په جواب کې هغه غیر ذمہ‌دارانه او غیر ضروری ګرځولې دي. هندي ځواکونو سره پنخته کې د پاکستان پلوا تنظیم حزب المجاهدین مشر ډاکټر سیف الله وجل شوی دی. د هند واک لاندې د کشمیر د پولیسو مشر وجی کومار خبریالانو ته ویلي دي چې وجل شوی د ډاکټر سیف الله د حزب المجاهدین د عملیاتو د څانګې مشر وو، او پولیسو او نیم فوزي ځواکونو په یو ځای سره سرینګر او پیوسته سیمو کې د هغه د شتون په اطلاع عملیات کړی وو. د ډان ورسپانې د رپورټ تر مخه سیف الله امیر چې په ډاکټر سیف نوم هم پیژندلې کېدو د سرینګر د مرکزی هوایي ډګر ترڅنګ رنگ ریټ سیمه کې پولیسو سره پنخته کې وجل شوې ده. تر دې د مخه هندي ځواکونو په کشمیر کې د حزب المجاهدین مشر ریاض نایکو هم وجلې وو چې د هغه د وجل کې دورستو سیف الله د هغه په منصب مقرر کړی شوې وو. هندي چارواکو په بیلابیلو وختونو کې تور لګولې چې د حزب المجاهدین په نوم د وسلوالو تنظیم د پاکستان نه حمایت کیږي، او دغه تنظیم وسلوال په هندي عسکرو بریدونه کوي. پاکستان د هند له خوا د وسلوالو ډلو د ملاتړ دا ور دی، خو په ډاګه دی وی چې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره د کشمیریانو د رواني مبارزې ټلې ملاتړ کوي. د صحت د نړیوالې ادارې مشر تیدروس ادانوم خبریوسس په خپل ویلي هغه د یو تن سره لیدلې چې د کرونا وایرس پکې مثبت معلوم شوې ده. دا غیلا مله هغه ځان په خپل کوارنټین کړی دی. نو موري ویلي په هغه کې د کرونا کمی نمونې نه دي معلومی شوی. خبریوسس په ټوئیټر د ځان کوارنټین کولو خبره کړې ده. نوموړي په دې خبره زور راوړی چې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ ټول د صحت د نړیوالې ادارې په لارښوونو عمل وکړو. د هغه په وینا کچرته موږ ټول غواړو چې د کرونا وایرس ختم کړو. د صحت د نړیوالې ادارې مشر دغه خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په ځانګړي ډول یورپ کې د کرونا وبا دویمه چپه روانه ده او پیخي مخ په سیوا کېدو دي. د امریکا د جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه کرونا وایرس په نړۍ کې 1,500,000 او 1,900,000 کسان ښکار کړی دي، او د دې وایرس د لاسه وسه پورې د 200,000 نه زیات خلک مړه شوي هم دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. تاسو د افغانستان څخه ریپورت وړاندې کوو چې سرشار کابل کې سرکاري پوهنتون یا یونیورسيټي کې 14 سوي او 10 سوي او لاغي ورسته په پوهنتون ته وسوال ورتنه نسوي او امنیتي ځواکونه سره نشخطه کړي. تفصيلات حکم روان په ریپورت کې درته وړاندې کړي.
په کابل کې نن غرمه مهال یو شمیر وسلوالو پر کابل پانتون برید وکړ. برید په 14 پیل شوې او وروسته وسلوال پانتون ته دیننه شوی او د امنیتي ځواکونو سره یې نخته پیل کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تاریکارین وای تروریستانو د کابل دولتي پانتون په نخه کړي. لومړی 14 یې کړي او بیا پانتون ته دیننه شوی. ارین وای ساحه د ځنګړو امنیتي ځواکونو ته نظر لاندې ده او په ټول توان سره هڅه روانه ده چې پیښه کابو کړي. نو موري وای د کابل پانتون سلګونه محصلان یې ژغورلې دي. آئینی شهیدان او د کابل پانتون محصلین وای دوی په صنفونو کې ناس و چې ناڅاپه چاودنه رامنځته شوه. وسلوال دننه پانتون ته راغلل او په محصلینو یې ډزې پیل کړې. د کابل پانتون محصل بصیر الله چې د پیښې روغ وتلی وویل
دای وای زه په صنف کې وم، کله چې د صنف نه راووتلم برید کوونکي را دننه شول او په محصلینو یې ډزې وکړې. زه سخت وویریدم. یو څو کسان مې ولیدل چې مړه او زخمیان شول. څو ساعته د څوکیو لاندې پټ وو. کله چې راپاڅېدم ځان مې په وینو ککړ و، خو خپل روغ وم د نورو زخمیانو په وینو ککړ وم.
د همدې پانتون مسئل فرید الله وای زه د پانتون څخه د وتلو په حال کې وم چې چاودنه وشوه. ورپسې ډزې پیل شوې، ګډوډي رامنځته شوه. ما خپل ځان له ساحې څخه وویستو او په لاره کې مې دوه زخمیان ولیدل.
سر راغلم بعض معلومات په خاطر باندې، هغه معلومات مې کتابخانه کې جمع کړل. په دغه وخت کې زه راوتلم. چې کله م راوتم دغه خو پونځه چې دغه کوم انفجار شوی دا دغه دروازه ته نږدې دی. کله چې دغه تر رسېږم یو انفجار کې داسې غټ انفجار هم نه و. بعد هغه څخه یو څو ډزې وشولې. داسې ما یو خپل یو دوه ټپیان وکتل، زخمیان چې په حرکت باندې وو.
تر اوسه د دې پیښې د مرجوبلې کره شمېره نه ده څرګنده شوې او نه هم د برید کوونکو شمېر معلوم دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی په کابل کې د کابل پانتون په مربوطاتو کې چاودنه او برید په دوی پورې اړه نه لري. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د سولې د تړون څخه وروسته په عامه ځایونو لکه مسجدونه، تکیه خانو، ښوونځی او نن په کابل کې په کابل پانتون باندې د برید څخه ښکاري چې په افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي سولې پروسه کامیاب شي. د سیاسي چارو شنونکو هدایت الله پکتین وویل
افغانستان کې نه تنها په داخل د افغانستان کې بلکې بیرون دغه سکړې شتون لري چې د افغانستان د کشاله نن د سیدوام پیدا کړي او افغانان په جګړه کې اوسېږي. نو دا عملی اکثریت دغه خلکو له خوا تر سره کیږي چې هغه غواړي د افغانستان دغه د سولې روان بهیر لستون سره مخ کی او بیرته افغانستان بیرته جګړې ته ورستون کی.
دا په داسې حال ده چې د سولې د تړون څخه وروسته جګړو زور اخیستی چې قربانیان یوازې افغانان دي او په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په اووه ویشتو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګریو سیږي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالي مشري مریم نواز یو عربیا په پاکستان کې د پی ڈی ایم یا د دې مومنت د تګلارې پاک خبرې کړې او د حکومت کې د فوج لاسوهنو په اړه خبرې کړې دي. تفصیلات استه د الیاس خان په ریپورت کې لرو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم دریو جلسو نرستو پاکستان کې سیاسي درجه حرارت ورځ تر بله په زیاتېدو دی او د حکومتي غړو او مخالف ډلو غړو لخوا په یو بل باندې د سختو نیوکو لړۍ روانه ده او د مسلم لیگ نون مرستیالي صدر مریم نواز یو ځل بیا په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت کومې د انتقام خبرې کوي دا به ورته په خپل زغمل وي. نن لاهور کې د احتساب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې دی وي چې وزیر اعظم په مخ لاس راکاږي چې زه به دوی پرېږ ندم او دا هغه انتقام دی کوم چې په نظر راځي. مریم نواز وویل چې حکومت دا وخت د پی ڈی ایم د اتحاد نه سخت یېرېدلې دی او د انتقام اغېستو چې کومه لار خپله کړې ده دا هر څه به ورته په خپله هم زغمل وي. د دې وینا وه چې راتلونکي کال د انتخاباتو دی او گلګت بلتستان کې به مسلم لیگ نون انتخابونو کې بری مومي. په دې موقع د نون لیگ جنرل سیکرټري احسن اقبال وینا وه چې د ظلم او جبر دا نظام به ډېر لري شي او حکمرانان دا وخت سخت تیاری اغېستې دي او سخت پریشان دي. مریم نواز دا خبرې د وزیر اعظم عمران خان د ده گلګت کې د هغه وینا په عکس العمل کې کړې دي. په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې کله دا خلک بلیک میل کولو کې پاتې راغلل نو د پوز او استخباراتي ادارو مشرانو پر ضد یې خبرې کول شروع کړل او د ده په وینا چې دا هر څه ځکه کېږي چې عمران خان دوی ته ان آر او ورکړي. خو ویل چې دی به داسې چرې هم ونه کړي. د مسلم مسلم لیگ نون مشرانو خاص کر نواز شریف او مریم نواز لخوا د پوز او استخباراتی ادارې پر ضد د پی ڈی ایم جلسو نرستو یو سخت دریس خپل کړی شوی دی او د دوی وینا دا چې پوز د پخپل آئینی حد کې دننه اوسی او ملکی سیاست کې دی ګوتې نه وهي. پوز د یو ګوند نه بلکې د ټول ملک پوز دی او دوی ته خپل تګلارې ته بیا قتل وی. دوی وایي چې په آئین کې د هر چا ذمہواریانو په اړه په صفا ټکو کې لیکل شوی دی. سیډون کې وایي کچره د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ معاملات همداسې روان وي نو دې سره به په هیواد کې اړې ګړې راشي او د نون لیگ د مشرانو بیانیه به د دې نه هم سخته شي. سیډون کې محمل سرفراز وایي اس پتا قتلوی کچرے تا گلگت بلتستان انتخابات بے پلاوا او شفاف اوشول ندا با دا حیوات پا صحیح ڈگر دا بوتل لڑوں بے گاموی او کچرے دے کے درغلی اوشوی نو بیا با دا مخالف گندنو بیانیا نور ہم سخت شی او سیاسی درجہ حرارت پا نور ہم زیاد شی. محمل سرفراز زیاد تکڑا کی دیشی چی نواز شریف اس کو خبر کبھی دا دین ہم اڑان دی لاڑ شی او دا اسمبلیانو نا مستفی کی دو یا دا دین اڑان دی ہم خبر لاڑ شی. دی اوئی کچری دا حکومت لخوا دا معاملات و خکول و حساو شوا نو بیا دا مخالف گوندونو لخوا ہم دا خبر و اتر و لڑائی پیل کی دیشی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده. حکومت مخالف او مسلم لیگ نون ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي سپریم کورټ دی نوټیس واخلی چې حکومت ولې د پاکستان چین اقتصادي پروژې مشر او چارواکو ته د احتساب زه د استثناء ورکولو قانون منظوري غواړي. بل اړخ ته د واکمن تحریک انصاف سی پیک په اړه پارلیماني کمیټي مشر شیر علی ارباب خلی کوي چې ملي اسمبلی ته وړاندې کړې سوې حکومت قانوني مسوده کې د سی پیک اتارټي مشر یا د سره تړلي کارکوونکو او مایرن په ښه نیت کې پورته کړې سوې ګامونو ته د احتساب سره د استثناء ورکړې سوې ده. پیرول اچرای نور تفصیلات په رپورټ کې درته وړاندې کوي.
د گل پوروس کراچی کې میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د دوی په دور کې پاکستان چین اقتصادي پروژې باندې کار شروع کړی شوی خو په دې معاملې دوی ته هم استثناء نه ده حاصله. نو سوال دار او چتیږي چې ناز د تحریک انصاف ګوند حکومت ولې اوس د پارلمان د لارې سی پیک اتارټي او د دې مشر د احتساب د عمل نه بچ ساتل غواړي.
اس مقصد کے لیے سی پیک کو استثناء دی گئی ہے. سپریم کورٹ شاید سو موٹو نوٹس لے لے. ایسے قانون کیوں بن رہے ہیں جو ایک ادارے کے لیے ایک شخص کے لیے بنائے جا رہے ہیں.
اغه وای حکومت د سغه غرض لپاره اقتصادی پروژې سره تړلې معاملات ته استثناء ورکول غواړي. شاید خاقان عباسی په خبره کې دی چې سپریم کورټ نوټس واخلي چې یو ځانګړی اداري یا د اغه مشر ته تحفظ ورکول لپاره قانون ولې جوړیږي. لواندنه د شاهد عباسی مسلم لیگ نواز ګوند او نور حکومت مخالف ګوندونه د سی پیک اتارټي مشر او د فوز بخوانی جرنیل عاصم سلیم باجو د کورنۍ غړو بهرنی هیوادونو کې د عربونو رپو د اساسو معاملې راوچتوي او دوی د عاصم سلیم باجو د استعفا غوښتنه هم کوي. بلخوا عاصم سلیم باجو د د کورنۍ غړو بهرنی هیوادونو کې د عربونو رپو جایداد لرلو په اړه خبر بی بنیاده بلی او دا د خاندان د بدنامولو هڅه ګرځوي. د تیر زیارت پورز ملی اسمبلی د حکومت لخوا سی پیک اتارټي په اړه د آرډیننس یا صدارتي حکم میاد د نورو سلورو میاشتو لپاره غزولو قانوني مسوده منظوري ورکړې وه. د سره د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو صلاحکار بابر اعوان ملی اسمبلی ته سی پیک بل کال 2006 په نوم باندې یو بل قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده چې تر مخه د سی پیک پروژې مشر یا د دې غړو کارمندانو د پروژې سره تړلې ماهرینو ته د هر قسمه قانوني قضیونه استثناء ورکولو سپارښتنه شوې دي او بیا د ملي اسمبلی ډیپټي سپیکر دغه قانوني مسوده د منظورې د عمل لپاره اړوند قائمه کمیټې ته سپارلې ده. د واکمن تحریک انصاف ګوند د پاکستان چین اقتصادي پروژې پارلماني کمیټې مشر شیر علی ارباب په دې معاملې د مخالفو ګوندونو تورونه بې ځایه بلي. خدا هم منی د قانوني مسودي درويشتم شک د لاندې د سی پیک اتارټي مشر یا چارواکو خنیت باندې پورته کړی شوی ګامونو ته د احتساب نه استثنا ورکړی شوی ده. د سی پیک اتارټی په اړه صدارتی آرډیننس بیا روان کال جون میاشت کې پای ته رسیدلې و. مخالف ګوندونه د غتیرو څلورو میاشتو کې د اتارټی په قانوني حیثیت هم سوالونه راپورته کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه دا خبرونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ ګلګت بلدستان ته د خپل سفر په وخت اعلان کړی چې دغه سیمه ته د ابوري عیني صوبې حیثیت ورکوي. د ان خارجه چارو دفتر دغه اعلان رد کړی دی او جاری کړی سوی بیان کې ګلګت بلدستان باندې د پاکستان ولکه غیر قانونه ګرځولې، چې په جواب کې پاکستان خارجه دفتر ویاند او د هند دعوا بے دلیله بللې او د دروغو ډکه بللې ده. ګلګت بلدستان ته د صوبې حیثیت ورکولو په هکله د پاکستان اختلافي سیاسي ګوندونه وایي چې دا ډول پریکړې یوازې پارلیمان د لارې ممکنه دي.
په گلگت بلتستان کې چې د صدر اعظم عمران خان له لوري دا اعلان شوی چې د غسیمه با عبوري عیني صوبه جوړول کیږي، د دغه اعلان وروسته د هند له خارجه چارو دفتر له لوري هم غبرګون ښودل شوی او د پاکستانی صدر اعظم اعلان یې رد کړی. د هند د خارجه چارو وایان انوراګ سریواستو په دې هکله ویلي، د غسیمه یعنی گلگت بلتستان باندې د پاکستان له لوري غیر قانونه او زبردستۍ قبضه ساتلو هیڅ قانوني حق نشته. د دې په جواب کې د پاکستان خارجه چارو دفتر وایان حفیظ چودری د هند خارجه چارو دفتر دغه بیان غیر ذمہوارانه او بې دلیله ګرځولې او زیاته کړې ده، هند د جمو او کشمیر په سیمو کې د تیر شوی د درې او یا کلونو څخه زیات غیر قانونه او په زور قبضه ساتلې. د هند دغه د دروغ ډکی او بیا اساسه داوی نه خو حقیقت بدلول شي او نه په خپل ولکه د جمو او کشمیر دننه د بشری حقوقو پر ضد رواني کاروایانو څخه د نړۍ پام اړول شي. د ګلګت بلتستان حیثیت بدلولو او دا برخه د پاکستان آئینی عبوري صوبې جوړولو د غیلان صدر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ ګلګت ته د سفر په مهال ترسره کړي. د دغه اعلان وړاندې د ستمبر په میاشت کې سرګند شوی و چې د پاکستان پوځي قیادت ګلګت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو لپاره د ځنې سیاسي ګوندونو مشران هم د خبرو د پاره رابللی وو، چې ورستو بیا په دې حقله د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام په ځل رمضان دلی له لوري پری د عکس العمل هم راغلی وو چې دغه پریکړې وړاندې په کار ده په پارلیمان کې دننه بحث ترسره شي او دا چې د پارلیمان نه بهر دغه ډول پریکړې نشي کېدلې. د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو د دفتر مشر نذیر ډوکی وای د دوی ګوند خپل غواړي د ګلګت بلتستان ولسته حکومت ورکړي شي، خو زیاتوي د عبوري صوبې حیثیت ورکول یوازې تش په اعلانونو نشي کېدلې.
انتخابی نعرہ ہے، یہ ایسے ممکن نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی اسم لیگ کا مطالبہ کرے گی نا، ریزولوشن لے کر آئے گی تو اسی بعد اس کو صوبے کا نیشنل اسمبلی میں جائے گا.
دی وائی دغه یوازې یو انتخابی غږ دی، مونږ وایو چې لومړی خپل د ګلګت بلتستان ځای اسملای څخه په کار ده چې وړاندیز مخې ته راشي، نو بیا به هله قومي اسملای او په سینټ کې پرې خبرې کېدی شي او دا هله ممکن ده چې ټول سیاسي ګوندونه پرې اتفاق ولري، ځکه چې د داسې کولو سره به په سینیټ کې او قومي اسمبلی کې د ګلګت بلتستان څومره سوکۍ وي او دا چې قومي مالیاتي کمیشن کې به برخه سوي. د غټولي داسې پوښتنې دي چې په دې خبره کول ضروری دي. ګلګت بلتستان ته د دغه صوبې حیثیت ورکولو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ویان زید خان ویوې ډیوته د خپل ګوند د ریس دا ډول خودلې
داسې فیصله هیڅ کله یو قوم باندې مشورت کول نه پکار چې هغه د هغه په خوشحالۍ په مرزو سره نه وي. د ګلګت بلتستان مسله هم ډېره دې وخت کې مشکلاتو مخامخ کړې ده، کوم چې دلته کې د کشمیر او د کشمیریانو هم مسله ده او بل ګلګت او د بلتستان په پکار دا چې د هغه د عوام رایې معلوم شي. عوام
احسان محمد خان، ڈیوا، پیخور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. را سره ملګری اوسېږي تاسو ته نور هم ریپورټونه وړاندې کوو. اوس تاسو ته د پاکستان څخه ریپورټ لرو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظر پښتون وایي چې د نومبر په 15مه نیټه به په شمالي وزیرستان کې جلسه یا احتجاجي غونډه کوي. څه تفصیلات دي تاسو ته عدنان بیچنی په ریپورت کې وړاندې کوي چې په دې جلسه کې به په کوم موضوعګانو خبرې کوي او د دې غونډې مقصد څه دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په 15 نومبر شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي غونډې جلسې اعلان کړی. پی ټی ایم د کورونا وبا له امله خپل احتجاجي غونډې ځنډه فلی وی. منظور پښتین وایي په دې جلسه کې باید د شمالي وزیرستان خړ کمر په پیښه کې وژل شوي کسانو یاد تازه کولو تر څنګ په سیمه کې په روان ناامنۍ او په نورو مسلو خبرې کوي.
په دې جلسه کې به د لر او بر وطن د سوله ییز ژوند غوښتنه کیږي. په دې جلسه کې به د خپل خاورې د پښتنو د خاورې د دې وطن د عزت د پات او د تقدس د بهار ساتلو په دې خاورې نه ترهګری لره ساتلو او د دې خاورې نه بلواکي زورواکي لره ساتلو د پاره به ولسی غږ پورته کیږي.
منظور پښتین په شمالي وزیرستان کې د احتجاجي غونډې اعلان په داسې حال کړی چې په دې وروستیو کې د حکومت سره خبرې هم شوې دي. دوی ته د خبرو کولو وړاندیز د ملک دفاع وزیر پرویز خټک د جون په 15مه نیټه کړی وو. د پاکستان پوځ او اوسنی مرکزی حکومت وار په وار د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتې پر ځای بللې دي او ډاډې ورکړی چې د دوی غوښتنې به ومنلی شي. خو کله چې د دې تاریخ لخوا د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې او جلسې شوې دي نو په پولیسو تاڼو کې د دوی پر ضد مقدمې درج شوې او تور ورباندې لګول شوی چې دوی د ریاستي ادارو او پوځ پر ضد خلک راپاروي. تر دې ته باندې غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم په څومره مشرانو مقدمې درج شوې دي نو هغې کې د ریاست پر ضد د خلکو د راپارونې او بغاوت مادې هم شاملې وي. تیر کال اپریل په میاشت کې هم پښتون ژغورنې غورځنګ په میرانشاه کې یوه لویه احتجاجي غونډه کړې وه او تر هغه وروسته دوی پر ضد په حکومتي کچه کریک ډاون پیل شوی و. دې په جواب کې د ملک داخله وزیر اعجاز شاه برني خبری ادارې سره د پی ټی ایم په اړوند ایوې پوښتنې په جواب کې ویلي وو څوک چې قانون ماتوي هغه بنی ولی شي. د پاکستان پوز پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور هم پورې کوي چې دوی د هند او افغانستان په لمسون د ترهګری پر ضد د پاکستان د پوز جګړه دروغجنه ثابتول غواړي او وایي د دې لپاره د هندي او افغان استخباراتي ادارو پیسې اخلي. دوه کاله وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې امن راغی نو اوس یو بل تحریک شور شروع کړو. هغه ویلي پلان شوي د چا په لمسه جوړ شوي احتجاجونه نه منو. جنرال باجوا د احتجاجونو د تحریک نوم نه و اخیستی خو پاکستاني رسنۍ وایي اشاره یې پښتون ژغورنې غورځنګ ته وه. خو بل خو د پی ټی ایم مشران وایي په دوی د دروغو تورونه لګول شوي ځکه چې دوی د آئین سرسم برابر خپله قرآن مبارزه کوي او دا تورونه به دوی د عدالتونو د لارې لرې کوي. منظور پښتین تیر ماښام په فیسبوک لایو ویډیو کې یو ځل بیا هغه پخوانۍ غوښتې تکرار کړې چې پکې د دوی 15 غوښتو تر څنګ د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړولو غوښتنه هم شامله ده.
په زرګونو پښتانه ووژل شول. راغبی چې نامعلوم افراد ولې په ریاست دومره حق نه کیږي د پښتنو چې د نامعلوم ورته معلوم کی. نو په دې اونه سره د ټروت کمیشن مطالبه د پی ٹی ایم هغه مطالبه ده چې دا په دنیا کې صرف یوازې دوی نه کړي بلکې هر ځای چې ظلم جبر شوی دی هلته خلکو ټروت کمیشن مطالبه کړی ده. په یو مړی باندې خاموشي بل مړی ته لارې جوړوي. داسې په یو جنگ کې که حساب کتاب انصاف نه وشي دا به په بل جنگ کې دوه درې کاله کې به ستا شور هیر شي به بیا ستا په خاوره باندې هغه کوي چې کوم یې دا اول کول. نو چې یو ځل انصاف وشي بیا سل کاله هم څوک هغې ظلم جبر ته نشي ورتلی.
منظور پښتین په شمالي وزیرستان کې دغه احتجاجي غونډه یا جلسه تر هغې وروسته اعلان کړی چې ځایي خلک او په خپله حکومتي چارواکي مني د ضرب عذب عملیاتو وروسته یو بیا پکښې ناامنۍ پیښې سوا شوې چې پکښې د ځایي خلکو د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي ځواکونو بریدونه کول هم شامل دي. دا د هم یادوي چې پاکستان پوځ په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد ضرب عذب نوي پوځي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو وروسته په سیمه کښې د حکومتي عملداري په ځای کولو دا ولري خو بیا هم وخت وخت د علاقې څخه د بد امنۍ پیښو راپورټونه ترلاسه کیږي. عدنان بیټنی، وی او ای، ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د نومبر په درېمه نیټه به په امریکا کې صدارتي ټاکنې ترسره کیږي. د خالی تر ورځې پورې امریکا کې نږدې 2.5 میلیونه زیاتو امریکایانو پیشکی یا د ټاکنو د ورځې څخه وړاندې ووټونه یا ټاکنې ترسره کړي دي. چې چارواکي وایي دا د وړاندې څخه د رایې ورکولو تر ټولو زیاته لویه شمیره ده. نور تفصیلات تاسو زموږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
د خالی د ورځې پورې په امریکا کې د 2.5 میلیونو نه زیاتو امریکایانو پیشګی رای یا د انتخاباتو د نیټې نه وړاندې رای ورکړي او چارواکي دغه لویه شمیره ښایي. پروانو صدارتي ټاکنو کې دغه شمیره د کال 2014 د انتخاباتو د نیمایي نه ښه زیاته ده. د امریکایي انتخاباتو د پروژې تر مخه په کال 2014 کې 1.8 میلیونه امریکایانو رای ورکړې وې. په امریکا کې دغه پیشګی ووټونه ښایي زیات تر رای ورکونکي د صدارتي کاندیدانو په حق یا مخالفت کې رای ورکوي او یا هم غواړي د کورونا وبا د لاسه د انتخاباتو پر ورځ د ګڼې ګوڼې نه ډډه وکړي. د امریکا صدارتي ټاکنو دوه ورځې وړاندې دواړه صدارتي کاندیدان صدر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند صدارتي کاندید جو بایډن په مهمو ایالتونو کې خپل انتخابي کمپاین کول. صدر ټرمپ په میشیګن، آیوا، نارت کارولاینا، جورجیا او فلوریدا کې کمپاین کول. دغه ایالتونه په صدارتي ټاکنو کې د سختې مقابلې ایالتونه ګڼل کیږي. جو بایډن فلیډلفیا کې رایې ته د درناوي په نامه یو دستور کې ګډون کوو. دغه دستور کې خلک په ګاډو کې ناست وو. ټرمپ او بایډن په پنسلوینیا او میشیګن ایالتونو کې ټولو رستي راکړې وه. دغه دواړه ایالتونه د سختې مقابلې ایالتونه دي. د ټرمپ لومړی جلسه په نیوټاون کې وه چېرته چې هغه د امریکا په سپریم کورټ باندې نیوکې وکړې چې د ریپبلیکن ګوند لخوا د غیر ضروري ووټونو لپاره درې ورځې اضافي وخت غوښتنه یې رد کړې وه. صدر ټرمپ ویلي وو دا د امریکا سپریم کورټ لخوا تر ټولو وحشتناک کار دی چې د هیواد سره یې کړی دی. هغه ویلي وو موږ باید پوه شو چې چا ګټلې. په موټرزویل کې خپل آخري جلسې ته د وینا په وخت صدر ټرمپ د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه یو صدارتي امر لاسلیک کړی دی چې د امریکا د توانایي انرژي محکمې ته ویل شوي دي چې په امریکا کې د قدرتي ګیس د بالومولو لپاره د مځکې غوڅولو په اثراتو مطالعه وکړي. دغه کار په غربي پنسلوینیا کې د کارونو روزګارونو لویه ذریعه ده. ټرمپ په بایډن تور لګولې چې هغه د مځکې په غوڅولو بندیز لګوي کچري هغه انتخابات وګټل. جو بایډن بیا دغه خبره ردوي. په دغه جلسه کې صدر ټرمپ د امریکا ځانګړي ځواکونو مننه هم کړې ده چې په نایجیریا کې د خالی پورز ځانګړي عملیات کول او د ځینو وسلوالو لخوا تختول شوی امریکایي لخر را خلاص کړی دی. پینټاګان تر اوسه پورې د دغه تن په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. خو رویټرز خبري ایجنسۍ د یو بینومه امریکایي چارواکي لخوا ویلي دي چې په 20 کلن فلف والټن روانه اونۍ تختول شوی وو. دوه ورځې وړاندې جو بایډن په لومړي ځل د پخواني صدر باراک اوباما سره په شریکه په انتخابي کمپاین کې برخه اخیستې وه. دواړو د میشیګن په دوه ورځني کمپاین کې په لومړۍ ورځ په فلنټ او ډیټرویټ کې کمپاین نه کول. په دغه ایالت کې د دوه ورځو د کمپاین هدف د رای ورکونکو ملاتړ ترلاسه کول وو. د میشیګن په فلنټ ښار کې په انتخابي جلسه کې بایډن کورونا وبا ته د ټرمپ په ځواب پام وګرځوو او خلکو ته یې وویل دی به د وایرس ته ماتې ورکوي او دا به په کنټرول کې راولي او د دغې لپاره لومړی ګام چې دوی به اخلي هغه به ټرمپ ته ماتې ورکول وي. د خالی شنبه په ورځ نه وخته د جو بایدن د کمپاین ډلې په یو بیان کې د سټینفورد پوهنتون د تازه اندازو په اړه خبرګون هم څرګند کړی دی. د یاد پوهنتون اټکل کړی دی چې د جون او ستمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ په جلسو کې اضافي 1500 کسان د کورونا نه ناروغه شوي او تر 900 پورې مړه شوي دي. خو دغه اټکل د پلټنو پر ځای د شمیرو په ماډل شوی او د بلچا لخوا بیا کتنه هم نه شوی. د بایدن د کمپاین وین انډریو بیټس په بیان کې ویلي دي ټرمپ د خپلو سختو پلویانو د ژوند هم اډو پروا نه کوي. پولیټکو اخبار د رپورټ تر مخه وایټ هاوس د پوهنتون د غیزړنه د نیمګړتیاو ډکه بللې ده او د صدر ټرمپ پلویانو شرمولو یو سیاسي هڅه بللې ده. په امریکا کې قومي نظر پختونی ښایي چې بایدن د ټرمپ نه وونه 8% پوینټونو سره وړاندې روان دي. که څه هم د غشمیره بیا په مهمو انتخابي ایالتونو کې د نیمایي پورې ده، د هغه ایالتونو دي چې د الیکټورل کالج د ووټونو فیصله به کوي. په امریکا کې د ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼې تر مخه ټرمپ او بایدن په فلوریډا، اریزونا او نارت کارولینا کې په برابر مقابله کې دي، ولې ټرمپ بیا په میشیګن، پنسلوینیا او وسکانسن کې د جو بایدن نه وروسته دي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا کې د نومبر په 3 نیټه صدارتي ټاکنه تر سره کیږي چې په دې حق باندې پاکستان کې څېړونکي وایي دغه ټاکنو وروسته دا خبره امکان نه لري چې یا د هواد په دې منطقه کې د وسلوالو ټلو په ځد خپله پالیسي جاری وساتي او د پاکستان ملاتړ وکړي. دوی وایي امریکا د افغانستان څخه د وتلو وروسته د مشرقي اشیا هیوادونو سره به تعاون کوي چې په دغه خطه کې د چین اثر رسوخ وده نه ومومي. خو ځینې ګمان کوي کچري پنټاګون یو مستقیم افغانستان غواړي، نو بیا به په امریکا کې داسې پالیسي جوړوي په کومه کې چې به د حقاني شبکې او د نورو وسلوالو ډلو په ضد عملیات کولو په اړه په پاکستان دباو اچوي. نور تفصیلات تاسو ته د عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کوو.
په پاکستان کې سیړونکو وایي د امریکای صدارتي انتخاباتو تر سره کېدو وروسته دا خبره امکان نه لري چې یاد هیواد په دې منطقه کې د وسلوالو ډلو پر ضد خپل پالیسي جاری وساتي. دی وایي د افغان طالبانو سره د امریکای د سولې خبرې شوې او په پاکستان کې اوس هغه عمره د وسلوالو قوت نه دی پاتې چې د هغې د ختمولو لپاره د ډرون حملو ضرورت وي. د پیخور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د سانګې معلم ډاکټر خورشید خان وی ویلی وته ویل امریکای د دې خطې نه د وتلو پریکړه کړې، کوم چې ارومرو په نږدې وخت کې به تر سره کړي او دا امکان شتون نه لري چې د انتحاګری او تندروي خلاف د پاکستان نور ملاتړ کولو ته غاړه کیږي.
چې د ډرونز اټیکس خبره وشي یا د پاکستان چې کوم ټیرریزم اوس کوم نوی سیکټیرین یا داسې کوم نورې مسلې راغلي په اړه کې به امریکا د پاکستان داسې څه هیلپ وکړي شي، ځکه چې امریکا ما خیال سره هغه دا فیصله کړې چې د افغانستان نه وځي، ځکه چې دا وي کوم نوی محاذ دی یا دا وي کوم نوی سټرګل نه هغه د پر هغه ځان سپیر کوي.
د نوموړي د وینا تر مخه امریکا باید پخوانی صدر بارک اوباما په وخت کې وزکړې شوی د ایشیا پیسیفیک ډاکومنت تګلارې مخ کې بوزي چې په دغه خطه کې د چین اثر رسوخ ودونه کړی.
ایست ایشیا کې چې کوم د ساوث چاینا سی چې دی، ساوث چاینا سی هغه علاقه ده چې په کوم ځای کې چاینا وړي چې زما اثر رسوخ سی واشي او امریکا وی چې ناس تاسو رسوخ دي دونه سی واکي دا غي د انټرپریټیشن سم خپل انټرنیشنل لا کې مسله ده. بیا چاینا چې دی نو هغه زمين مېړ ایلندز هم جوړي چې هغه امریکای ته نه دی اکسپټیبل. کافی ټینشنز په دغه ځای کې پیدا شوی دي، نو سوچ دا کې چې روان ټایم کې په دغه ځای کې سټرسل کې دی شي امریکا چې هم خپل نوې محاذ جوړي پاره کې د انډیا به یو ډېر ګټ زیوی.
سیړونکو وایي د پخوانی صدر بارک اوباما په دور کې امریکای یو شمیر ډرون حمله په پاکستان کې په وسلوالو کړې وی، کمی چې روستو د صدر ډانلډ ټرمپ په دور کې ودرولې شوې. په دې اړه د پیخور پوهنتون د صحافت د سانګې پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وایي د ډرون حمله د لپاره د دشمن تعین کول ضروری وی او امریکا چې یو ځل بیا د چا خلاف په دې منطقه کې د جنگ کولو پریکړه کوي هغه لا پډاګه شوی نه ده.
سو ډرون د لپاره آن د ګراوند دشمن تعین کول ضروری ده. په دو وخت دا هم پتن لګی چې د امریکای آن د ګراوند دشمن په پاکستان او په افغانستان کې څوک ده، آیا طالب ده، آیا افغانې طالب ده، آیا پاکستانی طالب ده او آیا آی ایس ده. د دې تعین کوون هم مونږ ته لا ګرانه ده. نو اوس دا ویټ اینڈ سی والا پالیسی ده، مونږ وګورو چې بل اقتدار کې بل کمم ګوند راځي، کا غا ریپبلکنی کا ډیموکریټ سی، ګورو چې هغه کومه پالیسی او کوم سټیپ خلی، نو هغه نه پس په مونږ د دې تعین کوو سیرا په دې علاقې کې به عسکریت پوزیشن څه جوړیږي. مخکې
بلخوا د یاد پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې پروفیسر جمیل احمد چترالی ویډیو ته ویل، کچرې پینټاګان په دې سیمه کې امن غواړي نو بیا به د پاکستان لپاره د امریکای پالیسۍ سختې وي. ګینې د تیر وخت په سیر با یاد هیواد دلته جیو سټریټیجیک پالیسۍ خپلوي.
نو کو د امریکای د ډیپ سټیټ دا اراده وی چې دی ریجن کې سټیبلټی په کار دا او دلته نور مزید پراکسی وارس ختمول دي، نو هغه به په پاکستان باندې نوري سختې کوي، نور کدغن بلګی حقانی نت ورک ته او ار سی او دی به د افغانستان د ډیموکراټک فورسز ته سره تسلیم خم کوي او د ډیموکراسي مطابق د افغانستان د پایدار امن خبره تر وکیږي.
په پاکستان کې سیلون کې وای د امریکای صدارتي ټاکنو کې کچري صدر ډونلډ ټرمپ بریالي کیږي، نو هغه بخپل زړه پالیسی یعنی د ټولونه اول امریکا مخ پړوان دی بوزي. خو کچري د ډیموکرات امیدوار جو بایدن صدر جوړیږي، نو هغه په نړیواله کچه د معاملاتو لپاره تګلارې وزکۍ. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وری. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه فیصله کړی ده کاربندګرو ته به رعایتونه ورکړي، خو زمینداران وایي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د غنمو تخم نسته او باید چې حکومت د تخم سره د رعایتونه عملي کړي. مرکزی حکومت وایي زمیندارانو ته به د سرو 15.4 اربا روپی سبسیډي ورکوي چې د غنمو پیداوار زیات کړي. صوبایي حکومت وایي په صوبه کې د غنمو خپل تخم هم موجود دی او نور تخم د پنجاب څخه رارسي. نور تفصیلات ریاض حسین په ریپورت کې لري.
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دې زمیدارو ته ورکړې شوې رعایتونه او د غنمو د اعلی معیار تخمونه ورکول یقیني کړي. کروندګر وایي د مرکزی حکومت لخوا د زمیدارو لپاره ورکړې شوې رعایتونه نه دي عملي کړې شوي او په صوبه کې د غنمو د تخمونو د نشوالي له امله زمیداران سخت ستونزو سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د اتحادیې مشر رضوان الله وایي د دې وړاندې هم د زرعي محکمې لخوا د جوارو کمزوري تخم ورکړې شوی و چې له وجې د جوارو پیداوار د نش برابر دی. دوی د نومبر د لومبې نیټې نه په صوبه کې د غنمو د فصل کرونده شروع کیږي او زمیدارو ته تخمونه په ترلاسه کولو کې مشکلات مخې ته راځي. داسې حال کې چې پاکستان دا وخت د غنمو او وړو د زیاتو نرخونو او بحران سره مخ دی، ملکی اقتصادي رابطه کمیټې په ملکی کچا د کروندګرو لپاره په سرو باندې 15.4 ارب روپې د سبسیډي یا د رعایتونو ورکولو فیصله کړې ده. په دې برخه کې د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره 19.4 کروڑ روپې مقرر کړي شوې دي. د دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د کرونا وبا د اثراتو د کمولو لپاره 12 ارب روپې اعلان کړي وي چې پکې د زمیندارو لپاره 15 ارب روپے شامل وے. او اقتصادی رابطہ کمیٹی وائی پر سرو دا سبسیڈی دا ہغا 15 ارب روپے برخه ده. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا د غنمو د یو کچا یا سلویخ کیلوګرام بیا هم د 1400 روپے نه 1400 روپے ته زیاته کړې شوې ده او پر سرو رعایتونه ورکوي چې د ملک دننه د غنمو پیداوار زیات کړي، خو په صوبه کې د غنمو د تخم کمی مخې ته راځي. په دې حق له خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې سیکشن افسر اختر علي وائی په صوبه کې دا وخت د لزر ټنا تخم ضرورت دی. دوی وایي سه غنم صوبی خپل پیدا کړی دي او نور غنم به د پنجاب صوبی نه ډیر زر ترلاسه شي. کروندګر وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې د غنمو دپاره ضروري سره ډی ای پی 2000 روپے او یوریا سره په 2000 روپے میلاویږي او د حکومتي اعلان باوجود د دې په بیو کې څه بدلون نه دی راغلی. خو پوهان وایي که حکومت دغه ګام عملي کړي نو د غنمو په فصل به خرڅونه راکم شي او د غنمو په پیداوار کې به د اکړ پسر زیاتوالی راشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. سره ملګری اوسېږي، تاسو ته هم د جنګ ځپلې سیمې شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د یو ځوان مولانور په حق لباندي تفصیلي راپور وړاندې کوو. مولانور د نورو ځوانانو په ډول د خپل تعلیمي مصرف یا خرڅې پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. مولانور د خپل هاسټل د خرڅې پوره کولو لپاره د ګوتنو یا پیزار پالیش کولو کار پیل کړی. خو د جرنالیزم څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وایي چې د پخوانی فتح یا د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره مخکې کم اسانتیاوې وې، هغه اوس ختم کړی شوي دي. مدثر شاه نور تفصیلات تاسو په ریپورټ کې لري.
مولا نور چې په شاهین افغان په جنگلو لري د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو او د ماحال د پیښور پونتون د صحافت د سانګي د دریم سمسترز د کون کې دی. دیوتوای ضرب ازف فوزیا عملیاتو کې زمونږ هر څه تباشول، کورنۍ می پکړه افغانستان ته لاړه. خو ما غختل چې آلاس دکړې تر لاسه کم، خود ماشستون زبا وجود می خپل تعلیم جاری وساتلو. وای د پونتون فیسونه می سکی ستونو کې ورکړی او سپاتې دي. خود خرچو پوره کولو لپاره من دریم ورځ د چې د زده کړو نه پاسه ستل کې د خپل ملګرو پیزار پالش کولو کار می هم شروع کړی دی.
نو ما وی چې یاره زه خو لکه دوبه تم تل شم کار کول شم، خو زما مین مسله ده چې سټڈی سفر کیږي. نو د سټڈی د سفر په وجه باندې ما وی چې یاره زه به همت نه بیلم او زه به چې هر کار کوي نو زه به کار کوم خو سټڈی زه نه پرېدم. نو بس دغه مسلې د درې ورځو نه ما دا شروع کړو د زده کوونکي په هیڅ زور سره نه استو ما د چاچا سره.
مولا نور رسپانو او مجلو له پښتو کې لیکل هم کوي او د دې ترڅنګ شاعري هم مشغله ده. خو وايي د لیکلو نه دومره پیسې نه جوړیږي. نو نه یوازې دا چې د پیزار پالش کول می پیل کړل، بلکې هاستل کې د مددگار په هیڅ هم کار کوم. بل دا چې وړوکوالي کې مواده شوه ده او د یو ماشوم پلار يم، نو کورنۍ سره هم مالی مرسته زما ذمہواری ده. مولا نور پهنتون او استل کې نږدې ملګری لري، خو چاته هم لاس نه دی نیولې. او وای د کورنۍ نور غړي را سره مالی مرسته کوي، خو ماته معلومه ده چې دا غي حالات هم ډیر خنډ دي. نو ځکه غواړم چې خپل مشکلات په خپل هوار کم. او د د کلاس او هاستل ملګری او رنگ پښتون یار وای دا سي ډیر زده کوونکې دي چې مالی ستونزو سره مخ دي، خو د غوندې می بل نه دی لیدل چې اوسلې جګه ساتلې ده.
یو شاین افغان دی چې د ما په دی ولی دوزه دل اپریشیټ کوم هم چې دغه کار کوي. نور زمونږ داسې ډیر ملګری دي چې هغه ته مطلب د خپل تعلیمي اخراجات نشي پوره کولې، خو هغه داسې سهاسه نشي کولې چې مطلب هغه پریکټیکل کارو کې هغه په خپل باندې سر د خپل لاسو سره کارو کې، نو هغه داسې نشي کولې یا سوال کې یا سبل زکی یا د بل د مالی امداد غوښتو کوشش کینو د په شانتي حاصله تر اوسه چانه تکړي.
زیاته کړه د زړونو نه به خدای خبر وي، خو په ظاهره د مولا نور ټول ملګری د دا ګام ستایي. خو د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وای نور هی وادونو کې د یو زده کوونکي تعلیم سره سره مهنت کول یو عام خبره ده. خو دې ټولنه کې به عام خلک دې ته څنګه ګوري، دا د اندېښنې وړ مقام دی.
نو ټول خو په دې باندې مولا نور ډیر ستایو، خو موږ سره دې خبره احساس نشته چې په دې کومه معاشره کې مولا نور ژوند کوي. نو دا معاشره داسې کس ته په کم نظر ګوري لکه موږ ټول خوا چې په خوله باندې راغله ډېر شابسې ورکو دغه ورکو، خو د هغه چې کوم منظور لګي او هغې چې مولا نور ته ګوري، آیا هغې به مولا نور سره ناسته ولاړه خوښي کنا او زدا و مچیر د انسان یو خپل سلف ریسپیکټ
زیاتې وړاندې بد فاټاز د کاون کو ته د ملک ټولو تعلیم ادارو کې فیسونه د جنگ زپلی علاقې په وجه معفو خصوصي سکالرشپ به ورته ورکړې کې دي او ویډیا لیپ ټاپ سکیم کې به هم برخه اخستا خو اوس د هر څه ختم شې بي او د دغو سیمو د کاون کې هیڅ قسمه مراعات نشي تر لاسه کولې. دا په داسې مهال چې د پاکستان د اساسي قانون 25م الف ماده پر ریاست فرض کړې ده چې د هر 15 تر 14 کال عمر لرونکو ماشوم تبا لازمی ویڑیا او معیاری تعلیم ورکای. خود دی باوجود د مولا نور پشان لکونه زده کون کی د تعلیم نه به برخی دی. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA. دا د وایس اف امریکا ڈیوا یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په نړۍ کې په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر 4.8 میلیونه ته رسیدلې او د دې وبا د لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 1.2 میلیونه ته رسیدلې دی. په امریکا کې په دې اخته کسانو شمیره چې ده 9.4 میلیونه او بیا د دې وبا د لاسه د مړو شوو کسانو شمیر 2,03,000 زیاده شوی ده. هم په داسې وخت کې د کرونا وبا په هکله د ویکسین په ډګر کې هم الیزلی زیاته شوې دي. په امریکا او نړۍ کې کرونا وایرس وروستۍ صورتحال څخه زموږ همکار مجاهد جواد نور تفصیلات درته وړاندې کوي.
برتانیا د یک شنبه اتوار په ورځ نهم هیواد شو چې د کورونا پیښې په کې تر 1 میلیون څخه زیات شوې. د جان هاپکنز پوهنتون د کورونا مرکز د معلوماتو له مخې په برتانیا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 1,400,940 او د مړو شمیر له 46,615 څخه زیات شوی دی. د برتانی لومړی وزیر بوریس جانسن چې د اونۍ رئیس یې په ټول هیواد کې د لاکډاون لګولو سره مخالفت کاوه، بل اخره د کورونا د پیښې له زیاتوالي سره یې د فرانسې، جرمني او بلجیم په څیر په ټول هیواد کې لاکډاون ولګاوه. په برتانیا کې نوې لاکډاون بعد زیارت په شنبې لورځي تر یوې میاشتې پورې پر ځای وي. په ویلز کې تیر اونۍ لاکډاون لګیدل او د سکاټلند رهبرانو ویلي راتلونکو څو ورځو باندې دغه هیواد لپاره بحراني وي چې له لاکډاون سره مخالفت وکړي. که څه هم ښوونځي، پوهنتونونه او محکمې به پرانیستې وي، دغه راز رغنیزې چارې به هم پرانیستې وي، خو غیر ضروري دوکانونه، رستورانتونه او بارونه به تړلې وي. د کارونو مشران به خپل کارکوونکي هڅوي چې له خپلو کورونو څخه کار وکړي. په ورته وخت کې امریکا اوس هم په نړۍ کې د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه لومړی هیواد دی. د جان هاپکنز د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 9 میلیونو څخه اوړي او په یوه شپه ورځ کې پرې د کورونا د نویو پیښو شمیر له 80,000 او د مړو شمیر له 850 څخه زیات شوی دی. امریکا پسې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې په هند، برازیل، روسیې، فرانسې، هسپانیا، ارجنټاین، کولمبیا او برتانیا کې دي. په دغه هر یو هیواد کې د کورونا پیښې له 1 میلیون څخه وخت دي. د کورونا د پیښو د زیاتوالي له امله د نړۍ نور مشران هم د لاکډاون په نویو ګامونو باندې غور کولو ته اړ شوي دي. په یونان کې لوبړی وزیر ویلی چې بارونه، کافیګانې، سینماګانې او جیمونه به د نهي لورځې تړل کیږي. اکثر اغیزمن ځایونه د یونان په شمال او اتنس ښار کې دي. د غرض بلجیم کې هم د جمعې په ورځ نیمه لاکډاون لګول شوی ځکه د هیواد د اروپای ټولنې د اوغو بشتو غړو هیوادونو ترمنځ سخت ځپل شوی دی. ځکه په بلجیم کې د ټولو وګړو یا نفوس پر شمیر د کورونا پیښې زیاتې دي. دا په دې معنا چې په هرو 1,00,000 کې پرې 1,400 کسان په کورونا اخته دي. د دې په پرتله بیا په هسپانیا، ایټالیا کې دغه نسبت 3 چنده کم دی. د دې ترڅنګ په بلجیم کې روغتونونه نږدې ډک شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ټول هیواد کې د جمعې ورځې لاکډاون اعلان کړی چې ریسټورانټونه، کافیګانې، بارونه او نور ټول غیر ضروري کاروبارونه بند تړلي وي. د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل ورته ګامونه اخیستي او سر د ګل یا دوشنبه څخه به عملی کیږي، خو خوندې به په دواړو هیوادونو کې پرانیستي وي. په ایران کې هم له کورونا څخه د ورځنۍ مړو شمیر د اتوار یکشنبه په ورځ 404 د شته ورسېد چې دا یو نوی ریکارډ دی، خو یو روغتیایي چارواکی وایي له کورونا څخه اصلي شمیر مړینه له رسمي شمیر څخه درې چنده زیاته ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاندی سیما سادات لاری دولتي ټي وي ته ویلي چې په دغه هیواد کې په کورونا باندې د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 15298 رسیدلی چې په دې توګه په منځني ختیځ کې تر ټولو زیات په کورونا باندې ځپل شوی. دغه راز د دوی په وینا په کورونا باندې د هغه کسانو شمیر له شپږ لکه او شلو زرو څخه وخت دی. اخوا د برتانی او سویډن ترمل جوړونکو کمپنی استرازینیکا د اتوار یکشنبه په ورځ ویلي د برتانی روغتیایي تنظیم کوونکو خپل کورونا وایرس واکسین چټکه بیا کتنه پیل کړې ده. دغه تګلارې د دې لپاره غوړه کیږي چې د روغتیایي بیړني حالت په صورت کې د درملو او واکسینونو چټکه ارزونه وشي. د استرازینیکا واکسین د برتانی لاکسفورد پونتون سره په ګډه جوړ شوی او د تورته د فایزر کمپنی لخوا هم د واکسین چټکه کتنه پیل شوې ده. دواړه واکسینونه د کورونا د واکسین په ډګر کې مخکښ بلل کیږي او جانسن ان جانسن او مډرنا لخوا هم جوړ شوی واکسینونه د ازمیخت په وروستي پړاو کې دي. بل په لور اروپایي هیوادونو په ورته وخت کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه ده چې د روغتیا نړیوال ادارې WHO ته زیات واک ورکړي چې په خپل واک توګه د کورونا خبرېدو پاړه څېړنې وکړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دی واي یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د بهو ټولو خلکو مقدمه چلی او سزاګانی ورکړي څوک چې د انساني سمګلینګ په ناولي کاروبار کې ککړ دي، او دا چې د دې ظالمانو د لاس ډس پړلو مظلومانو سره بدویلا د آزادۍ ورکول خپل لوز هم پوره کوي. د دې مقصد د حاصلولو د پاره صدر ډونالد ټرمپ د انساني سمګلینګ د ګنده کاروبار د نوغي وستو د پاره د خپل حکومت د قامي عملی منصوبې جاری کولو اعلان هم کړی دی. د دې منصوبې مقصد امریکا کې د بالغو او د نابالغو دواړو نه د ناجایزه فائدو پورته کولو د عمل مخنیوي کول دي، هغه که د بیګار د پاره د دې کسانو نیول دي او که د جنسي مقصدونو د پاره. د دې منصوبې درې بنیادی مقصدونه دي، یعنی د دې جرم مخنیوي، دې زیاتنه د خلکو تحفظ کول، او د دې جرم په مجرمانو باندې مقدمه چلول او دوی له سزا ورکول. د امریکای حکومت به د انساني سمګلینګ د لعنت د نوغي وستو د پاره په حکومتي سطح خپل ټولي وسیلې او ذریعې په کار راولي. د امریکای د کسټم او پکړه د تلونکو راتلونکو خلکو د قانون د نفاذ ادارې او نورو وفاقي شوبو تیر درو کلونو کې د 5000 نه زیات انساني سمګلران نیولې دي. صدر ترامپ د قانوني عملی منصوبې د وړاندې کولو دستوري ته خپل تقریر کې ویلي دي چې موږ د دیناولي عمل د مجرمانه تنظیمونو دانه وانه کولو کار ته لاس اچولې دي، او په دې لړ کې مو د دې تنظیمونو د مالی وسیلو نظام تباه کړی دی. د امریکای قانون نافذ کوونکو ادارو د مکسیکو قانون نافذ کوونکو افسرانو سره په شریکه د سویلي سرحد دوار غارو ته د بشري سمګلینګ د تنظیمونو د رنګولو کار شروع کړی دی. امریکای نورو ملکونو کاروباري ادارو او صارفینو ته هم غږ کړی دی چې د امروزا او د عام استعمال دپاره صرف د هغو کمپنو جوړ مال او سیزونه اخلي کم چې د بېګار دپاره په نیولې شوو خلکو نوي جوړ کړی شوی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د امریکای د خارجه چارو محکمه به خلکو نه په زور د بیګار اخیستو د چین د کمیونیست پارټۍ د ظالمانه عمل غندنه جاری ساتي. د چین کمیونیست پارټۍ دین علاوه هم د بشري حقوقو د واهني په ناولي عمل کې ککړه ده چې پکې سینکیانګ او ګډ چین کې په یوغور مسلمانانو او د نورو کمشمیره فرقو په مسلمانانو جاری ظلمونه شامل دي. د چین د دیناولو کارونو په نتیجه کې امریکای د عوامي جمهوریت چین او د چین د کمیونست پارټۍ په هغو چارواکو د امریکای ویزی بند کړی دي په چا چې د بشري حقوقو د خلاف ورزو ګمان کیږي. خاغلی پومپیو دا هم وی تر څو پورې چې د چین کمیونست پارټۍ په خپل دیناولي کار کې اخته وي موږ به صنعتي مد د مهنت مرستیالانو او نورو حکومتونو سره په شریکه د چین دې عمل ته د دنیا د پام راګرځولو کار جاری ساتو او په حکومتونو به زور راوړو چې هغوی د انساني حقونو په دې خلاف ورزو د چین په حکومت آواز وکړي. خاغلی پومپیو خپله وینا په دې الفاظو ختم کړه چې د امریکي حکومت د امریکي دننه او امریکي نه بهر ملکونو کې د هر قسم انساني سمګلینګ د لوګو وستو پوخ نیت کړی دی. موږ به د خپل دې مقصد د حاصلولو په لور خپل تګ جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.